بچانو ته مزدونه ګټو سي اخرو ته من چټ دی کارونه نسته سي بیا کار وکړو یار خیراکی نه سي راي کې غت من چټ دی.
السلام علیکم نجمه خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله او ارزو مې د ازادي راډیو سره داسې پیغام نشر کې او د حکومت سره مې دا هله او ارزو ده چې دلته هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر اوسه پورې هم دغه شي شاته پاتې ده چې مخابراتي شبکې نهسته پکښې. دلته ځکه چې وانه وای فای د موږ ته میاشت 1500 کلداري ورکوو او هغه نیمه جبې راکوي د یوې میاشتې دپاره، نو هغه کله ګولي کله څه رقم وي خو مشکلات یې بیخي ډېر دي. نو د حکومت سره مې دا هیله او ارزو ده چې موږ ته مخابراتي شبکې په حاله کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقاعدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه خپلوان دي، هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنیو ته د آواز د هغوی ورسوم چې دا د متقاعدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي، ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري، ژمه هم د سوړ باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټولې هیلې هم دغه د کلنۍ معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبرې موږ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او وس چې وس په دغه پر دغه رادیوګان یا په نور غټه نپتري چې عمومي کار کې به وسه کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې او دا نور استشنونه چې دي دا نور استشنونه په افغانستان کې ښکار کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت توان بخشي کې پراغه باندې خشار اړي. نو موږ چندان یو ځای استشن هم ګیر کې بیرته هغه واړي بیرته ازادي راډیو نیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دی آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سي لوړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر ودیاخ دلاسه وړه ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته وځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې بار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلمان صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مو غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاد کړئ د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډی پټان لاره چې خلاصۍ بوډوکی ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډی پټان لاره چې ده په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چیرته په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډره هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي، سروې ده. نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشافي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو، نور در واخلي، زی بلاسه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متخایل ډګروال یم، نوم حیات الله دی. د دوه کاله کې چې د موږ د انتخابات معاش نه در کړی، موږ د زښته ډېرو مشکلات سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چی، نور مشکلات سی، لور یو سړی چې سپین ګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. 15 کلن سړی یم، 40 کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلی دي، دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاوت معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هواري شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي؟ په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلی.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د طب په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاوې چې دي دې ته اټریم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاوې چې دي دې ته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنۍ خالیګاوې د اوزین او لاندنۍ د بوتین په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغو جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنیو دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا ونډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتین د دې ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ څنګه دی؟ خو که چیرته پیدا کیږي، دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاوې یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په ګیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیر عامه ستونزه چې په افغانستان کې د نورو نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب رازو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا چې نه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپل په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوړونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورمال رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره چانوز یا د لاسونو د ګوتو د خلې ژبې او د پوز شینواله ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینواله د خلې د مخاطیغې شاه د ژبې ورسره د پوز او د ګوتو د دې شینواله ورسره موجود نه وي. نو دغه تا د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دی، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینواله ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینواله نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیری ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري کورنۍ باید شک پی وکړي چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې شکو چې په هره په دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کېږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح ده کنسلټیشن یا مشوره ده، چې هر ولادت کېږي هغه نه وروسته د اطفالو د ډاکټر سره کنسلټیشن کېږي یا د هغه سره مشوره کېږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په آوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد یې په یوه دقه کې د خپل نورمال اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال آوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کېږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال آواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کېږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي چې شاید یعنې د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیډینګ ډیفیکلټی یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي ریوی نه کری یا ډیر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم دی یو ښه خوراکونه کې ښه شودي و نه خوري یا په کم اندازې خو نو ته باندې دا ګروت یا د دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله دی یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړیو مرحلو کې یا کولای نشي او دا هغه دا وده متاثر شي، نو یو شک هم د قلب په ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غیر تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلومې دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلي وي دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر پنځوسو پورې ده، یا د پنځوس نه تلویخ نورمال ده، پنځوس یې غیر نورمال ده. کچیر تا 50 یا 50 نه پورته کیږي په دغه حالت هم یاړو نه ډاکټر سره مشوره وشي او کچیر تا یو کلنې نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د تلوي خونه کیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره د غدري عمده نخې نښانې چې دي چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېیم یې په تنفس کې مشکلات. که چېرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان د دې شته چې دا د قلب ولادي ناروغۍ ولري.
بله، او ډاکټر صاحب، په افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې انشاءالله دغه امکانات شته. انشاءالله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده، کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتي خپل روغتون کې انشاءالله بیخی د قلبی بخش بیخی جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دا یو کارډیوګرافي ته کیږي. حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق د افغانستان په سطح نه حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونه شي، هغه جدا مثلا عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا وارد دا ښه کار ورته کیږي چې څومره د دوی په وسیله ښه ډاکټر صاحبان دي، غوړ غوړ خلک دي پکې، او څو کیسونه هم کړي دي چې نتیجه یې هم ډېره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114 201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار یې له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلا مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. خغلې ځوانمال د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړي نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې بعد د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربېره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له خغلې ځوانمال سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصل خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپل ژبه اوریدونکو ته ورو پیژنې.
حاجي باز محمد ځوانمال هم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم، او د د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت د کلي اوسیدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی، او په همدې ولسوالۍ او په همدغه ولایت کې زیږیدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللی، او بیا وروسته مو کوم کارونه کړی؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسود ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عملته وم، او د نهم نه ایسته 12 صنفه پورې مې د ننګرهار په علی لیسا کې خپل زده کړې کړي. بد بختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و. په پاکستان کې هم نو تر هغه وروسته بیا په 1911 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبی کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړي شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر وو، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولای د بېوزلو لاسنیوی وکم، د بېوزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولای. دا زما د ماشومتوب نه کوایم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی. فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه، او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ماته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اول ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکړي او یو بزنس یا تجارت وکړي او په تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کوم. بالاخره په 1915 کال کې مې ابتدایا خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ، او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته، او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو، د هماغې ورځې نه زه د یو ساحې مشر خلکو وټاکلم، او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم، الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم، او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري، الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم، د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مون خلاص کړ، په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه پیشکی اخیسته چې 6000 کلدارې وه، او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وې، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ اونم 6000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 1918 کال کې هغه شراکت پای ومونده، او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره وو هغه خپل کاروبار شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی وو، خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
کومه دا خبره پټه نه وي ساتلی، اوس ویلای شئ چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله، نه خبره دا ده چې فقط د همدغې دوکان نه مې وشو کولای چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتي کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک لال البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ همدومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چې لرئ؟
بله بله، زما شریکان هم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلی دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو. نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل کړ. د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل له پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا د هغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک ملي دلی په تجربې لمخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودې، ډیر به حد زیاته سرمایه درلودې او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا مونږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی دا په خپل ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیست او ورته میسر شو، نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدانه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې دی چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټولو لساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه راغلی.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
بله الحمدلله واده مې کړی، پنځه زامن او څلور لورګانې لرم، خوشحاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د ده تر څنګ مې یوه لورم واده شوې ده، او د فاميلي ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوان مل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلې دي نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوقو پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایي مکتبونو کې دي، مشره لور مې له دولسمه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي هغوی تر لسمه او تر نهمه مکتب ویلې، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس سه کال په شپږم کې دی، نو دغه څلور پنځه میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یو لاره پیدا شي او دوی نور نا امیده په کور کې نه وي.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لوڼې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله، حتماً که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمنو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمن یم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بل څه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې ګزاره کوي یا عادي ګزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي؟ دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوي؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي او اباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زموږ ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکړي او خپل راتلونکی د پخپله وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې یم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دی خپل لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دی تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دی په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای دی خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي، او خپل اغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغې ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان د باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف د ځان ته وټاکي، او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې هم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی، او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه د دای چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې، در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې. هر چا چې جګ کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې، لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړئ چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوو چې زه دا کار ونه کړم، خو دوستان هیڅ چاره نه وه. او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه، او دا درون د مسؤلیت پیټی زما په اوږو کې خود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله، نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ، تاسې یو 500,000 شاوخوا کلدارې پیسې درلودې. دا پیسې له پلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا وه چې 500,000 کلدارې مونږ په شراکت درلودې، ما او ما سره کوم شریک چې و. بیا د همدغې 500,000 کلدارو نه مونږ 45,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډېر ماشومم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسېدلی و. زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو، نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنا چې په دې ټولنه کې د چا نه قرضدار او نه اوسي او ژوند په عادي توګه تیر شي، نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینه د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینئ، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي، او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر د ژوند د دو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوي، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته ووایست.
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجع کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي، مګم رسیدګي ورته نشي کولی، سړی نا امیده وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي، نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي، نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي. نو فرق، زه لوی فرق په همدې کې بولم. اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي، خپل هدف ته نشي رسېدی. په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي، او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ؟ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تیر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش د دې لري چې زه باید ډېر څه ولرم، او هڅه او هان د تجارت هم همدا کوي چې باید زیات کوشش وکړم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسیږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تزل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دي. نو د الله نه خو غواړو چې ډېر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډېر زیات برکت اچي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډېر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه، هر انسان کوشش دې لري چې باید زه دې پیسه داره اوسم.
ډېره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډېرې پیسې ولرئ؟ ولې یو شمېر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمېر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر مې نشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنۍ ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی. چې زما خپله اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي. اور سړی د حد اقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد اقل دومره دی ولرم چې هم خپل په عزت ژوند وکم او حد اقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
جہاں